دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مهار کلی کو. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جګړې د سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي څخه غوښتي چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړي وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. یو بار بیا مو هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرحته. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن سیمې ته روانېږي. په بامیان کې نن د ښځې او سولې په نوم لوی غونډه جوړه سوه چې سلګونه ښځو ګډون پکې کړی و. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي د امریکا د بندیزونو ناکامېدل به د امریکا د ناکامۍ معنا لري. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د جنوبی آسیا او منځنی ختیځ یو شمېر هیوادونو ته په رسمي سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، سعودي عرب، متحده عربي اماراتو او قطر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرستې ته د امریکا تعهد څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې خصوصي شرکتونو ته د افغانستان د جګړې د مسؤلیت سپارلو پر ضد به له قانوني لارو ولاړ شي. په وروستیو کې په افغانستان کې داسې بحثونه کیږي چې د امریکا حکومت ته د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي شرکت مشر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جنگ قرارداد ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په خبر پاڼه کې وویل چې دوی دغه رپورټونو ته ګوري او دوی باور څرګند کړی دی چې که داسې کار وشي دا به د افغانانو پر دې حق تیری وي چې خپل راتلونکی خپل جوړوي. د افغانستان جمهور رئیس او د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر د افغانستان د جګړې دغسې حرکت سره مخالفت څرګند کړی دی. د ننګرهار د معرف رئیس وایي په دې ولایت کې 4 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه لا هم ودانۍ نه لري. حسیب الله شینواري نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې باید زده کوونکو ته د تعلیم لپاره ابتدایي امکانات چې د ښوونځیو ودانۍ دي برابر شي.
موږ به په راتلونکو دوو کلونو کې د 200 په شاوخوا کې ښوونځیو ته د تعمیرونو پروسه شروع شي چې دا به د کلو پراختیا او د ښار جوړونې وزارت لخوا پرمخ ځي.
د افغانستان جمهور رئیس ژمنه کړې چې په ټولو ولایتونو کې به 6000 ښوونځي جوړ سي. خو په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په مکرر ډول په خپلو رپورټونو کې د افغانستان د معرف سیستم کې د اداري فساد له امله د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو یادونه کړې ده. د کندهار په جوړی ولسوالۍ کې نن تر غرمې وروسته یو موټر په ماین والو چې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د والی ویاند عزیز احمد عزیزی نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسوالو طالبانو د دشت په سیمه کې یو ماین د سرک پر غاړه پټ کړی و چې د ولسی خلکو په موټر وچاودید. عزیزی ویلي چې په چاودنه کې ټول شدي او ماشومان وژل شوي او زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د دې مسلې په اړه څنګه ویلي؟ او په بامیان کې نن د شدي او سولې په نوم په لوی غونډه کې د سولې لپاره پر روانو هڅو په دغو هڅو کې د شذو پر رول او غشتونو خبري وشوه. په دې غونډه کې سلګونه بامیاني شذو ګډون کړای وو او پر دې چې د سولې لپاره شذي څه کولای شي خبري وشوه. د ارزو په نوم د غونډې وی ګډونوالي ازادي راډیو ته وویل
داریم خانمایی را که متاسفانه شرایط موجوده باعث
دوایی دستی شدی دیری دلتا مجل رو چی حقوی توان لری، خو متاسفانه حقوی تا شرایط ندی برابر سوی یا دستی حالتونو سر مخمخ سوی چی پردان باور نلری. نو دستی غوندی مج حدسوی او مجتاز مج ظرفیتون را پیادوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له امریکا غوښتنه کړې چې ښه روابط او پوځي مرستې ورسره برقرار کړي. قریشي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو ملاتړ کړی دی، خو ویلي دي چې امریکا باید د دې چې په افغانستان کې د وسلوالو حملو پړه پر اسلام آباد وراچوي لاس واخلي. شاه محمود قریشي پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي چې له خوشبینۍ سره پاکستان ته ستنېږي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي د ایران پر اقتصاد د واشنگتن بندیزونو ته به ماته ورکړي او دا به د امریکا لپاره یوه څپېړه وي. د ایران ستر مذهبي مشر نن د تهران د ازادۍ په سټوډیوم کې وینا کوله او وویل چې د امریکا د بندیزونو ناکامي به د امریکا د ناکامۍ معنا ولري. امریکا به د ایران د اټومي هڅو د بندولو لپاره د تهران د تیلو پر صادراتو بندیزونه چې د اټومي موافقې له مخې لغو شوي وو د روان کال د نومبر په میاشت کې بیرته برحال کړي. او د روسیې جمهور رئیس نن د دوه ورځو لپاره هند ته ځي. هند ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر هدف ته دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا بلل شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې ولسمشر پوتین به له صدر اعظم نریندر مودي سره وګوري او د هند او روسیې د پوځي اړیکو پر ښه کولو او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیکو روابطو به خبرې وکړي.
دوستانو خبرونو ملاتړی راډیونه واوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستي سفرونه ګټور تمامېدلی شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي غوښتي چې د تیر په مقایسه چې یو عادي وګړی وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. دا به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د انتخاباتو لپاره په نږدې ورځو کې ولسی جرګې لپاره د یو شمیر نوماندانو نومونه له لست لرې کړي. دا کمیسیون مرستیال حمیره حکمل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر راتلونکو څو ورځو کې به د لرې کېدونکو نوماندانو لست له رسنیو سره شریک شي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه لرو. همدارنګه د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ سبا پیلېدونکې دي، په اړه یې رپورټ لګلو موږ سره اوسې. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیونه اورئ. دوستانو د افغانستان د سولې عالی شورا تمه خودلې چې د سیمې ځینې هیوادونو ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر به د سولې بهیر چټک کړي. یوسف خان زدران پر دې موضوع رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د پنځشنبه په ورځ افغانستان، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لس ورځنی سفر پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي او دوی هیله مند دي چې په دغه سفرونو سره به له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو زمینه هم برابره شي. د یاد شورا ویان سید احسان طایری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره زمینه تر بل هر وخت زیاته برابره شوی، خو دا بهیر لا چټکتیا غواړي.
جناب ډاکټر سیف زلمی خلیلزاد بیل د شکه یو افغان د خو اوس د امریکای ځانګړي استازي د سولې په بخش کې تر څو موږ سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او تسویه کولو لپاره په د سولې پروسه په بخش کې موږ سره همکار وسی. خو مهم دا ده چې اوس الحمدلله دا نوې ګامونه پیل نیول شوی ده او چټکیږي.
د افغانستان د سولې په برخه کې د ځانګړي استازي لټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. نوموړی تیره میاشت افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. زلمی خلیلزاد چې له دې وړاندې په کابل او بغداد کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې، د افغانستان په اړه تر ډېره د پاکستان په سیاستونو انتقاد لري. هغه هیواد چې رول یې د افغانستان د سولې په برخه کې مهم بلل کېږي، خو له ټاکل کېدو سره بیا پاکستان حساسیت ښودلی وو. اوس پوښتنه دا ده چې له دې ټولو سره به پاکستان او نورو هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو دا لړۍ څومره بریالی وي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي خلیلزاد چې کومو هیوادونو ته سفرونه کوي ورته دا پیغام لیږدوي چې دوی باید نورو خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي.
د
کوم هیوادونو مونږ چې تاسو واغستل او کوم هیوادونو چې خلیزات سفر کوي دا خپل ذات کې د هغه ابهامات او شکوک او د مسئولیتونو د وضاحت مسله مطرح کیږي چې دغه هیوادونه یا د سیمه کې د خپل سیاسي جوړښت په لحاظ په افغانستان کې لري یا د داخلي او مذهب په لحاظ باندې لري د هغوی د رفع کولو د وضاحتونو مسوره مسئله کولو په خاطر باندې کیږي.
ښاغلی خادم باور لري چې دا سفر به د افغان سول لپاره د هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي.
لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر لزنګړی استازي زلمی خلیلزاد وخت چې د تیر په مقایسه چې وادي وګړي وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. د افغانستان لپاره د امریکا د زنګړی استازي په توګه زلمی خلیلزاد ټاکل کېدو پاکستان اندېښمن کړي. ښاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې د امریکا له حکومت وغوښتي و تر هغو چې پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ لاس وانغلي دې هیواد دې د تروریستي هیوادونو دغه هیواد دی د ترورست هیواد په توګه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد څخه غوښتي چې د پخوا په مقایسه چې یو عادي وګړی وو د پاکستان په اړه نظریاتو کې حساس اوسي. پخوانی امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد لوړاندې له امریکا څخه غوښتي وو چې که پاکستان د ترهګرو ملاتړ او پناه ورکولو ته ادامه ورکړي نو دغه هیواد باید یو تروریست هیواد اعلان سي. په نوي پوسټ کې د ښاغلي خلیلزاد ګمارلو پاکستان اندېښمن کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا د زلمی خلیلزاد ټاکنی د دغه هیواد پر رسنیو کې منفي خبرګونونه راپورته کړي دي. شاه محمود قریشی چې د اکتوبر پر 3مه په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې دغه راز وویل ښاغلی خلیلزاد نوې دنده سپارل شوې ده. زهیله لرم او ورڅخه غواړم چې د پاکستان په اړه خپل نظریاتو کې حساس اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی لمخې ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر د ځنګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل لمړنۍ سفر د اکتوبر پر 4مه پیل او وروسته به متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته هم سفرونه وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په حواله لیکلي چې زلمی خلیلزاد د خبرو میسته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا هڅې همغږي کوي او زیاتوي چې دغه سفر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د امریکا د ګډون ملاتړ او زمينه سازي په برخه کې د دغه هیواد اراده منعکسوي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په وړاندې په دې وروستیو کې خپل دریځ سخت کړی دی او له دې کبله چې پاکستان په خپل خاور کې د طالبانو د پناه ځایونو په لمنځوړلو کې کافي اقدامات نه دي کړي نو امریکا خپل پوځي مرستې پر اسلام آباد ځنډولې دي. شاه محمود قریشی په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال دغه راز له امریکا څخه غوښتي چې له پاکستان سره بیرته اړیکې شي کړي پوځي مرستې پیل او په افغانستان کې د یاغیانو په بریدونو کې د پاکستان تورنول ختم کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې پاکستان د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په دې هیواد کې د جګړې د خصوصي کولو یا قراردادي کمپنیو ته د جنگ د مسولیت د سپارلو پر ضد به له حقوقي لارو اقدام وکړي. د ملي امنیت شورا نن په دې اړه په یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې شخصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د قرارداد سپارل پر دې اصل تیری کوي چې افغانان خپل راتلونکي جوړ کړي. فرشته جلال زئی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دوی په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه بحثونو ته متوجه دي او له دې پلان سره یې سخت مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې موږ به اجازه ورنکړو چې زموږ د مبارزې سپېڅلي ارزښتونه د امتیاز اخیستلو قرباني شي. د بلک واټر په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ مشر اریک پرنس د امریکا حکومت ته وړاندیز کړی چې د افغانستان جګړه په اجاره ورکړي. اریک پرنس ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د لارښوونې لپاره به متقاعد او د جګړې له ډګره وتلي امریکایان استخداموي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان هیومن رایټس واچ د یوې خبر پاڼې په حواله اریک پرنس په کابل کې خبري رسنیو ته ویلي دي چې که یې پلان ومنل شي په شپږ میاشتو کې به د افغانستان جنگ پای ته ورسوي. هیومن رایټس واچ په یوه خبر پاڼه کې چې د اکتوبر په 2مه نیټه خپره سو وویل چې په افغانستان کې د امریکا جګړه په دې میاشت کې ولس کلنه کیږي او هغه امریکایان چې د جګړې تر پیل وروسته زیږیدلي په جګړه کې د ګډون عمر ته رسیږي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې ویلي چې په دې جګړه کې ټولو شکلو خواو جنگي جنایتونه او پر بشري حقوقو سخت تیری کړی دي او خصوصي کمپنیو ته د جنگ سپارل به لا ډیر زیان ورسوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې د سازمان امریکایانو او افغانانو ته خبرداری ورکړی چې داسې پریکړې لا هم سچې د افغانستان په جنگ کې چې ملکي تلفات یې په بل ډول زیات دي نور تشدد ته لار پرانیستلی او د افغانستان ضعیف عدلي سیستم لا زیات کمزوری کولای شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې هیواد د خپلواکۍ د خاورې د بشپړتیا او له افغانانو د ساتنې مسؤلیت او صلاحیت لري. د ملي امنیت په شورا کې داسې بحثونه مخرب او متضاد بلل شوي دي او د دې شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د هغو کسانو په وړاندې به چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو هڅې کوي حقوقي اقدامات وارزوي. په اعلامیه کې یو ور بیا پر دې ټینګار شوی چې د افغانستان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلو ژمنو ته متعهد دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ویل غزنی پرته د افغانستان ټول ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي. د دې وزارتونو مطبوعاتي چارواکو د پنځشنبه په ورځ په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د بهیر د امنیت د ټینګښت لپاره لسګونه زر امنیتي ځواکونه ګمارل شوي. اکرام الله اکرام په اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې په خپل ټول توان سره به د دغو انتخاباتو امنیت خوندي کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اوس مهال له غزنی پرته د افغانستان ټولو ولایتونو ته انتخاباتي مواد رسیدلي چې دا د امنیتي ځواکونو لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کېږي.
ټول امنیتی سکتورونه دې ته ژمن دي، دې ته متحد دي چې هغه ته مواد ورسوي او په خپل وخت سره ورسوي، او په دې برخه کې کومه کوتاهي هم لا تر اوسه نه ده شوې، او په دې برخه کې موږ ټول مشترک کار کوو تر څو د دغه ملي ډیموکراتیک پروسې د خطر سره کولو لپاره شپه ورځ زیار وباسو دا په سمه توګه باندې تر سره شي.
خغلی جاوید ویل د ټولو هغو مرکزونو او محلونو ساتنه به وشي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون تثبیت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو د امنیت په اړه لا هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د یو کاندید په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وشوه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د انتخاباتو د اتصار بنسټونو د انتخاباتو د امنیت په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې ویلي دي چې امنیتي بنسټونه باید د دغه پروسې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو د ښه امنیت ساتنې په هدف ټولو امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي چې په همدې خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د 15,000 انتخاباتي مرکزونو او 20,000 محلونو د امنیت ساتنې لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي چې د یادې پروسې امنیت وساتي.
یو زره محلونو لپاره 45,000 امنیتي ځواکونه دا توضیح شوی دی چې د ملي او مهمې پروسې څخه به امنیت کوي. ټول امنیتي ځواکونه، ټول دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او حتی موږ دا ویلی شو چې هوایي ځواکونه به د ټاکنو د ورځې د امنیت د ټینګښت په برخه کې او په دغو ورځو کې چې دغه پروسه روانه ده دوی به د امنیت ټینګښت کوي.
خاغلی رحیمی دغه شان وویل چې امنیتي ځواکونو ته جدي سپارښتنه شوې چې د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي، خو نوموړي له کاندیدانو هم وغوښتل چې د خپلو انتخاباتي غونډو پر مهال پولیس خبر کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وینده هم وویل چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په تهاجمي عملیاتو کې شپږ دیرش په سلو کې زیاتوالی راغلی چې ګټور ثابت شوي دي. دی وایي همدا عملیات لامل شوي چې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیت نسبي ښه شوی دی.
په کندوز کې بیا د ولسی جرګې یو شمېر کاندیدان وایي چې د زورواکو لخوا د رای ورکوونکو ګواښل، د شته امنیتي ګواښونو موجودیت، د انتخاباتي مبارزاتو نه مسؤلیت او د یو شمېر کاندیدانو د مسلحو ساتونکو زیاتوالی هغه څه دي چې دوی اندېښمن کړي دي. په کندوز کې مو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر کاندیدانو په اندېښنو اجمل اریان خبري.
په کندز کې د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان د امنیتي ګواښونو زیاتېدو او د ځینو نورو ستونزو له کبله شکایت کوي. په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د یو شمېر کاندیدانو په وینا چې د دوی د ټاکنیزو مبارزاتو پر وړاندې جدي ستونزې او ګواښونه شتون لري، ځکه د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې ورکوونکي ګواښل کېږي او د ټاکنیزو مبارزاتو نه خوندیتوب او داسې ورته نورو موضوعاتو دوی د راتلونکي ټاکنو په اړه سخت اندېښمن کړي دي. په نوموړي ولایت کې د ولسي جرګې یو تن کاندید زبی الله مجدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خبری نو آمادگی میگیرن و در برخی موارد هم نگرانی های در قسمت تقلب داریم.
باید د امنیت د تامین اولو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته شي او په ټاکنو کې د احتمالي تقلب مسلې هم موږ اندېښمن کړي یو او موږ هیله من یو چې د بایومتریک پروسې په عمل کېدو سره د تقلب مخه ونیول شي. له دې سره سم په کندز کې د ولسي جرګې یو بله نماینده زرګل عالمي هم وایي چې باید د ټاکنو تر ورځې پورې د کندز امنیتي وضعیت کې بدلون راشي تر څو خلک په ډاډه زړه په دې ملي بهیر کې برخه واخلي.
رای دهندهان خب بستگی داره بر نقاط مختلف، اگر نقاطی که در اون رو واقعا تهدید وجود داشته باشه و دولت دسترسی نداشته باشه،
هغه سیمه چې د دولت تر ادارې لاندې نه دي ښایي خلک د طالبانو له ویرې په دې پروسه کې برخه وانخلي، ځکه د دې ولایت په زیات شمېر سیمو کې طالبان حضور لري او ښایي زیات شمېر خلک د طالبانو له ویرې د خپل قانوني او سیاسي حق څخه محروم پاتې شي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمی وایي چې دوی په ټول قوت سره هڅه کوي تر څو د ولسي جرګې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه ملي بهیر کې لاسوهنه وکړي. هغه شمېر کاندیدان چې سلا لري او جواز نه لري د ملي امنیت اداره مسؤلیت لري چې ورته د ټاکنو تر ختمېدو پورې جواز ورکړي او زه له کاندیدانو څخه غواړم چې خونګرمه خلکو ته وسلې ورنه کړي چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي او په هر قیمت چې کېږي باید انتخابات په ښه توګه ترسره شي. بلخوا په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس محمد رسول عمر وایي که چیرې خلک او یا کاندیدان له کمیسیون سره مخ کېږي باید د ټاکنو کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو په وخت سره ورته رسیدنه وشي. د ټاکنیزو شکایتو کمیسیون هم په مرکز او دغه رس په ټولو ولایتو کې فعال دي او که زموږ هیوادوال او یا هم نوماندان له ګواښونو او ستونزو سره مخ کېږي نو باید د خپلو شکایتونه د ټاکنو کمیسیون سره شریک کړي تر څو ورته رسیدنه وشي. په داسې حال کې په کندز د یو شمېر کاندیدانو له لورې دغه شکایتونه مطرح کېږي چې د میزان میاشتې په 28 نېټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کېږي او په کندز کې د ولسي جرګې 9 کرسیو لپاره 90 تنو ځانونه کاندید کړي دي چې له دې شمېر څخه 18 تنه ښځې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د ولسي جرګې لپاره یو شمېر نور نوماندان نومونه هم له لیست نه لرې کړي. د دې کمیسیون مرستیالې همایرا حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو به د لرې کېدونکو کاندیدانو لیست له رسنیو سره شریک شي. محمد حدیث پردي سپری رپورټ لري.
د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ هم جدي کېږي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لیست څخه د ځینو نوماندانو د لرې کېدو خبره کوي. د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې نوماندان به د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په دولتي ادارو کې د فعالیت او د اسنادو د نه تکمیل له کبله د دغه کمیسیون له لورې له لیست څخه حذف شي.
وظیفې کمیسیون ماموریت کمیسیون طبعا تهدیدات و خطرات خود داره.
نوموړی وایي د کمیسیون دنده او ماموریت داسې دی چې ګواښونه له ځان سره لري او له کومو ګواښونو سره چې اوس موږ مخامخ یو غواړم دلته یې یاد کړم. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ دې له چا ویره ولرو. په همدې ورځو کې به یو شمېر نور چې له پخوانیو حذف شویو څخه ډېر خطرناک دي او دوسیې بشپړې شوي دي لرې شي. له دې وړاندې دغه کمیسیون 15 تنه د نوماندانو له وروستي لیست څخه حذف او 45 تنو نورو نوماندانو ته یې اختار او توصیې کړې وې. دا مهال د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2515 تنه کاندیدان په انتخاباتي منډوترو مصروف دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه روښانه کوي چې په څومره شمېر کې کاندیدان به حذف شي. له دې ټولو سره سره یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون صلاحیت لري چې حتی د انتخاباتو تر ورځې د ولسي جرګې کاندیدان د کاندیداتورۍ له لیست نه حذف کړي، خو پرېکړه به یې د قانون او اسنادو پر بنسټ وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در بحث تنفیذ قانون و در این حال اعمال صلاحیتشان به شکل جدی
دی وی د قانون د تنفیذ او د صلاحیتونو د اعمال په برخه کې د دوی دغه کار د ستایلو د هغوی چې شرایط نه پوره کوي او غواړي په چل مسولیت ترلاسه کړي باید ورسره قانوني چلند وشي. که دوی اسناد بشپړ کړي وي باید اقدام وکړي او موږ له دغې پروسې په جدي توګه ملاتړ کوو. ښاغلی رشید د کمپاینونو پر مهال د ځینو نوماندانو غیر قانوني کړنو ته په اشارې سره وایي چې خلک باید پوه وړو نوماندانو ته رایه ورکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د نزدنې له هر ولایت لالګوري ولسوالۍ د تکنور د کلی لګولډین تای سره په تماس کې مات بعد د سلام اعظم غو خایس او تقاضا یې غوښتنه دا ده چې عام ولس غریب خلکو چې دا کوم پاسپورتونه باندې دا کوم اویزي چې بندې شي وي دې ځکه چې موږ افغانستان کې سپتان نشته په افغانستان کې چار مار بن نشته کوم کارونه دي کوم جند کوم حساب کتاب یې ټول خلکو په لاس کې چې هغه خلک مالدار خلک چې سرمایداران خلک چې موږ غواړو چې اویزي
السلام علیکم ز عبدالخالق د بادغیس ولایت د بالامرغاب د سوالی د بوکم د کړی و شیدن کم د عبدالزی شوستلال خیرات پکن کشبن کو د وشکالی لامل راغلی د تم سر رئیس نو کومک نو سو نه غزای سو د نور کومک سو د یو ارش پز روپی را کړی دی او بیا تر مو سیس نه درا کړی مو د ټول مخلوق ټول عوام د ته چار چر غری د ټول د پاکستان منډک ورته وای د منډک کی مو ټول د ولج سره مخ ټول خلک د ولج سره مخ نه خیمه لري نسل پنا لري ټول پر داس باندې ناشت.
دوستان اوسم مخکې له دې نه چې دا نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسوو د کرکټ نړۍ ته ځو. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ د سبا د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلېږي. د مسابقه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې کیږي. درې اونۍ به دوام وکړي. عصمت ساروان د دې لیګ برخوال ټیمونه او د هرې لوبډلې لوبغاړي درپیژني.
د افغانستان په غوره لیګ کې چې د نړۍ د لومړۍ درجه لیګونو په سویه لوبې پکې کیږي. د افغانستان د تکړه لوبغاړو ترڅنګ د شاهد افریدي، کریس ګیل او برندن مکولم په شان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نامتو لوبغاړي هم برخه لري. د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د دې لیګ په اړه وویل، دا یو ډول خوب دی، هر هیواد خپل لیګ لري او دا د بالاخره افغانان هم لیګ لري. د افغانستان د کرکټ بورډ له سختو هلو ځلو مننه. داسې احساسېده چې په دومره لنډ وخت کې به دا کار ناممکنه وي، خو دوی وکړی شو. د متحده عربي اماراتو چې دا لوبې په خاوره کې کیږي یو لوبغاړی محمد نوید د کندهار په نایټس لوبډله کې لوبیږي. لومړۍ مسابقه به د کابل ځوانان او پکتیا ترمنځ وي. په کابل ځوانان لوبډله کې راشد خان او په پکتیا کې شاهد افریدی لوبیږي. د کندهار نایټس لوبډلې تکړه لوبغاړي نجیب زدران له افغانانو او د کرکټ له مینوالو غوښتل چې د مسابقو لیدو ته ورشي.
ټول افغانانو نه می خواست دی چې شارجه کرکټ لوبغاړي تراسي او خپل لوبغاړي تشویق کړي.
تیمال ملیس، سام بیلینگ، افتخار احمد، وهاب رضا، کریم جنت، امیر حمزه، کریم صادق، سید شهزاد، محمد نوید، وقار عبدالباقی، وحید شفق، وقار الله اسحاق او ناصر جمال لوبیشي. په ننګرهار لیپرد لوبډله کې اندری رسل، تمیم اقبال، مجیب رحمان، بن کاتنګ، شفیق الله شفق، نجیب ترکی، میشل مک کلیناگن، مشفق الرحمن، محمد حفیظ، رحمت شاه، نوین الحق، ظاهر خان، سندب لیمیچن، فضل حق، عمران جنت، نصرت الله قریشی، خیبر عمر، ابراهیم زدران او فضل زازه ګډون لري. په بلخ لیجنډز لوبډله کې د محمد نبی ترڅنګ کریس ګیل، کولن موندرو، راوی بوپارا، آفتاب عالم، ګلبدین نایب، محمد عرفان، بن لاګیلن، کامران اکمل، قیس احمد، عثمان غنی، اکرام علی خیل، ریان تن، طارق شنکای، اسدالله متنی، سمیع الله سالارزی، فریحان زاخیل، محمد نواز او درویش رسولی برخه لري. په پکتیا پینترز لوبډله کې د شاهد افریدی ترکیبتانې لاندې تیسرا پیریرا، محمد شهزاد، کامیرون دلپورت، شرف الدین اشرف، سمی الله شینواری، کریس جوردن، فهیم اشرف، لوک رایت، اسمت الله عمرزی، رحمت الله گربز، ضیاء الرحمن اکبر، کالم مکلیوت، طاهر عادل، یوسف زازی او فضل زازیلو بیجی. او په کابل ځوانانو کې چې راشد خان کپتانی کوي، لوک روچی، حضرت زازی، فرید احمد، جاوید احمدی، سهیل تنویر، لاوری ایوان، ویان پارنل، شهید الله، مسلم موسا، افسر زازی، علی خان، ظاهر شیرزاد، فطرت خاوری، عثمان عادل، شوکت زمان، ناصر توتاخیل او زمیر خان ګډون لري.
او په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدلې.